بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
جامع الغني المغني المانع الضار نابع النور الهادي البديع الباقي.
ده قرآن ده بلوشو منوالو بخبل دران حضور كي زمون ده من وإخلاص سلامون ومن داده بياز دوراني وزمام الگره عبدالقیوم محسنی ستاسو په خدمت کې یو چې د قران مجید د عنکبوت سورې د 109 آیتونو تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو د عنکبوت سورې د 50 او 150 آیتونو تلاوت ته پام غواړو. هلته چې لوی خدای فرمایي:
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
او وی ویل ولی درب للوری په هغه معجزه او نشی ندی نازل شوی و وایا نشی او معجزه یوازی له خدای سره دی او زه تش شکارا خبرداری ورکون کایم. آیا دا د هغوی لپاره کافی نه ده چې موږ آسمانی کتابونه پورتا نازل کړل چې پرله پسې پر هغوی لوستل کیږي؟ بېشکه په دې کتاب کې د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي رحمت او یوه یادونه ده.
په تیره برخه کې د قرآن د حقانیت او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د پیغمبرۍ ځنې نښې نښانې بیان شوې. دا آیتونه فرمایي: له دغو نښو سره سره بیا هم کافران د پلمه جوړولو له مخې وایي، ولې محمد د موسی و عیسی په شان معجزې نه راوړي؟ ولې هغه څه چې موږ یې ترې غواړو نه ترسره کوي؟ ولې په وچو دښتو او ساراګانو کې چینې نه راوباسي؟ ولې د خدای له لورې موږ ته لیکلی خط نه راوړي؟ حقیقت دا دی چې هغوی نه غوښتل چې ایمان راوړي، ځکه چې ډیرو پخوانیو قامونو هم د موسی و عیسی او نورو پیغمبرانو د معجزو په لیدلو سره ایمان را نه وړ او پلمې یې لټولې. خدای تعالی قرآن د پیغمبر د تلپاتې معجزې په توګه نازل کړ او منکرانو چې هر څومره هڅه وکړه وی نه کړی شول، حتی د هغه په شان یوه سوره هم راوړي. پر دې سربیره معجزه د پیغمبرانو په لاس کې نه ده، بلکې یو داسې چاره ده چې کله یې خدای اراده وکړي نو تحقق مومي او طبعاً د کافرانو په غوښتنه هم نه ده. د پیغمبرانو اصلي دنده د خبرداري ورکولو او زیر په وسیله د خلکو هدایت او هغوی ته د لارې ښودل دي، چې دا کار د انسان له عقل و منطق او فطرت سره برابر دی، نه دا چې د جادوګرانو او شعبه د بازانو په شان حیرانوونکي او عجیبه کارونه وکړي چې خلک پرې راټول شي. مخالفانو د مادي او زر تیریدونکو معجزو غوښتنه لرله، په داسې حال کې چې قرآن د اسلام د پیغمبر مانوي او پاتېدونکې معجزه ده، داسې کتاب چې په خپلو لوړو مطالبو سره د یو داسې کس له لورې راوړل شوی چې سبق یې نه دی ویلی او مکتب ته نه دی تللی، خو د خدای په مهربانۍ د تاریخ په اوږدو کې د بشریت معلم او استاد شو.
له دغو مبارکو آیتونو څخه دا درسونه زده کوو. لومړی، د آخري پیغمبر معجزه کلام او لیکلې معجزه ده چې همیشنۍ او تلپاتې ده. دویم، قرآن یو جامع او کامل کتاب دی او د انسان ټولو معنوي اړتیاو ته یې په یو ډول ځواب ورکړی دی او د ټولو نسلونو لپاره په ټولو زمانو کې د فهم او درک وړ ده. دریم، قرآن لغفلته د انسان د لریوالی او د بیپای الهی رحمت او مهربانی د حاصلولو وسیله ده.
دوستانو اوس هم د عنکبوت سورې د 250 او 350 آیتونو تلاوت ته غوږ شئ.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.
اي پیغمبر کافرانو تا ووایا کافی ده چه زما او ستاسو ترمنز خدای وی هغه په هغه څه چې په آسمانون و اومزکه کې دی خبر دی او کوم کسان چې باطل ته وګروهیدل او د خدای منکر شول هغوی هغه تاوانی کسان دي. هغوی لتا د الهی عذاب په نازلیدلو کې بیړه غواړي او که د هغوی لپاره یو ټاکلی وخت نه وای قطعا به پرې عذاب نازل شوی وای او البته یو ناڅاپي عذاب به پرې نازلیږي په داسې حال کې چې نه پوهیږي او ترې غافل دي.
دوستانو دغه آیتونه له یوې خوا د اسلام پیغمبر ته د زړه تسلی ورکوي چې که کافران ستا د رسالت انکار کوي ته په خپله لاره کې سست او بې زړه کیږه مه، ځکه چې خدای ستا د هڅې او کوشش شاهد دی او ستا ننګه او ملاتړ کوي. له بلې خوا پیغمبر کافرانو ته وایي چې که زه واقعا پیغمبر نه وم او په دروغه مې دغه ادعا په خدای پورې تړلې وي نو خدای له هر څه خبر دی او زما د کار کتونکی هم دی، نو ما به رسوا کړي او وبه مې شرموي. آیتونه په دوام کې فرمایي خو ضدي کافران وایي چې که ته رښتیا وایې نو په مونږ د خدای عذاب نازل کړه، په داسې حال کې چې نه پوهیږي چې خدای په دنیا کې کافرانو ته مهلت ورکوي چې د ژوند د لارې په انتخاب کې آزادی او اختیار ولري.
د دغو مبارکو آیتونو څخه دا درسونه زده کولای شو. لومړی، د کفر او باطل په لاره کې د کافرانو ګام ایښودل او په خدای د هغوی ایمان نه راوړل دي د ایمان د خاوندانو د بې زړوالي سبب نشي، ځکه چې خدای حاضر او ناظر دی او د کافرانو انجام دا دی چې په تاوان او خسران اخته شي. دویم، خدای تعالی د پیغمبر صداقت تاییدوي او پرې گواهی ورکوي. او دریم، د خدای قهر حکیمانه او په حساب و کتاب سره دی، نه دا چې د بیړی او وارخطایی لمخی وي. دا عذاب د خدای د ارادې تابع دی، نه د ضدي او ناپوه کسانو د ارادې لمخي.
دوستانو اوس هم د عنکبوت سورې د 450 او 550 آیتونو تلاوت ته غوږ شئ.
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.
هغوی لتا د الهی عذاب په نزول کې بیړه غواړي او حال دا چې دوزخ په کافرانو احاطه لري. هغه ورځ چې عذاب به هغوی د سر لپاسه او تر پښو لاندې راټینګ کړي او خدای هغوی ته وایي وڅکئ د هغه څه نتیجه چې تاسو به کول.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې د عذاب په نزول کې د کافرانو د بیړه کولو غوښتنه یې بیان کړه، دا آیتونه فرمایي تاسو ولې تلوار کوئ؟ تاسو خو هم دا اوس هم په دوزخ کې ژوند کوئ، خو پوهیږئ نه د ظلم او بې عدالتۍ په دوزخ کې، د جنگ او وینې بیولو په دوزخ، د ناامنۍ او ناکرارۍ او اضطراب، خپګان او ډیپریشن په جهنم کې. هغوی ګمان کړي چې عذاب یوازې طوفان او سیلاب او زلزله ده. تاسو چې کوم کارونه کوي د ټولنې لپاره به د مشکلاتو او مصیبتونو له پیدا کولو بل نتیجه نه لري، او په دنیا کې ستاسو عذاب ستاسو د ناشایسته عملونو نتیجه ده. البته په آخرت کې هم دوزخ ته چول کیږي چې لمبې به تاسو له هر لوري راګیر کړي او د تیښتې لاره به ونه لري.
د دغو مبارکو آیتونو درسونه په دې ډول دي: لومړی، په دنیا کې د کافرانو په هلاکت کې د خدای لخوا ځنډ د هغوی د توبې او ستنېدو لپاره دی، خو افسوس چې کافران له دغه مهلته استفاده نه کوي. او دویم، د هر یو عمل یو باطن وي چې په آخرت کې ښکاره کیږي. دوزخ هم په دنیا کې د انسانانو د عملونو تجسم دی.
ګلون اوریدونکو، د قرآن د پلوشو دا برخه هم دلته پای ته رسیږي. د قرآن مجید په اوامرو د عمل د توفیق په دعا سره دا برخه هم دلته پای ته رسوو، او تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.